درنو دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتلي، خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې در اورو. خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلالزه استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در اوري.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خبرې کړې دي، او د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې 103 تنه په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي. پوره خبر نووري. د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چارای قمبر سیمه کې وسوه، شپږ تنه وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي نن د ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په 2 بجو وسوه او یوه پیاده سړی کړی وه.
نن سهار 2 بجې د 15 نتی حوزه اړوند شرق قمبر په سیمه کې یو انتحاري چې منفجر توکي پرتن وزانته 14 ورکړه، چې له بعد مرګ د 14 په ترڅ کې دوه تنه زمو قدرمن هیوادوال چې ملکی کسان و شهیدان شوي او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګ د دغه تروسی بریټ په ترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شوي او شهیدان شوي او 15 تنه نور
رحیمی ویل چې په ابتدایي څېړنو کې ورته څرګنده شوې چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان داسې بشري ضد جنایت محکوموي، د تشدد پای ته رسېدل، د جنګ پای او سوله او اوربند غواړي، خو د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې تقریبا په سلو کې 15 اتیا ښځو ورته ویلي چې د کار په ځای کې ځان امن ګڼي. په دغه رپورت کې له 2202 ښځو سره چې عمرونه یې له 30 تر 40 کلونو پورې وو خبرې شوي دي. دا هغه ښځې دي چې په اردو یا په پولیسو کې خدمت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورته ویلي دي چې یوازې 6.6% ښځو ورته ویلي چې له دوی سره د کار په ځای کې جنسي زور زیاتی سوی او یا یې پر حق تیری سوی دی. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي کله چې دوی خپلې پوښتنې مشخصې کړې او په ځانګړو مواردو کې د ښځو څخه سوالونه وکړل، دغه شمېره چې وایي د کار په ځای کې جنسي تشدد ورسره سوی دی 14.4% ته لوړه سوی ده. په افغانستان کې په عمومي ډول د خلکو په منځ کې د معلوماتو د کموالي لعمل ډیر خلک د خپل حقوقو او پر خپل حقوقو د تیری او د هغوی د نقص په اړه موثق خبرې نسی کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ادارې سیګار ویلي چې په وروستیو 18 کلونو کې د افغانستان د ثبات د تامین او بیا رغونې لپاره په هڅو کې 15,115 تنه وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په دې کې 2,240 امریکایان، ملکیان او پوځیان شامل دي. سیګار نن په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په پروژو کې تر 2,000 زیات افغانان وژل شوي دي. د سیګار په رپورت کې همداراز ویل شوي چې په دې موده کې 1,102 تنه د بیا رغونې له پروژو څخه برمته شوي دي یا بېدرکه شوي دي. د شمال د نفت او ګاز د تصفیه د تاسیساتو کارکوونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړه. کارګرانو نن د جوزجان د مستوفیت د ادارې مخې ته د اعتراض خیمې درولې وې. په اعتراض کوونکو کې یو تن ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر همه گپای ما در کرسی نشسته ما راه شبرغان مزار
دی وای چې زموږ 512 کارګران او انجینران له کاره ایستل شوي دي. دا کارت کانو پټرولیم وزارت کړه یوازې دیش کارګران ته تشکیل جوړ سوی او بودیجه هم نه دا ورکړ سوی. دوی وایي چې تر څو دوی شکایت وانه ورېدل سي دوی به د شبرغان او مزار شریف ترمنځ لارې تړلې وساتي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی د غستونزي ته حل هڅه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې پر ایرانیانو غږ کړی چې په راروانو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1979 میلادي کال کې وشو او سږ یو څلوېښت کلن سو. سره له دې چې ډېر ایرانیان د خراب اقتصادي وضعیت او د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط له امله په قهر دي او په وروستیو کې اعتراضي مظاهرې هم وکړې. د تهران په لارو او کوڅو کې نن لسګونه زره کسان د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره راوتلي وو. د ایران بیرغونه او د آیت الله روح الله خامنه‌ای عکسونه یې لږدول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان د خلکو لوی غونډې ته وینا وکړه. او د چین د روغتیا ملي کمیسون نن وویل چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې چې د کرونا ویروس مرکز دی، نور 103 تنه په دغه ویروس باندې مړه شوي او نږدې 2000 سل نوي پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم د کرونا ویروس له امله د 103 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. په چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 1600 ته اوس رسېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 43000 دی. د نړۍ په نورو 43 هیوادونو کې هم د کرونا ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوي او د یوه وګړي د مړینې خبر ورکړ شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا حمله نن د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه او په کابل ښار کې له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو خونړی برید دی چې ترسره کیږي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره 2 ورځنی کنفرانس جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. رپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ تلفات مخ په زیاتېدو دي. په دې موضوع به هم تازه حال در سره شریک کړو. د 19 په پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ګوړې اچار مه هېروئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم په سیمه کې په یو بهرني امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو. بله، دا سرکاري
کابل لنګدي 2 میاشتې نه نسبی آرامتیا وروسته د سه‌شنبه په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حمله شاهدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پهلې انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د سه‌شنبه سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قراول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوی ولسی وګړي دي.
له بده مرغه د دغې چاودنې په ترڅ کې موږ 2 تنه ملکي کسانو ژوند له لاسه ورکړل، یو 8 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه توریستي ګروپ په پایله کې 4 تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې تر څنګ پولیسو په ظاهر کې هغه موټربم چې هلته دښمن د ملکي کسانو د وژنې او د تلفات اړولو په برخه کې کړی وله وړاندې هغه کشف کړه او خلاصه کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصوبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله اغندلې ده. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه لامل الکتر لگا شلو ملکیانو تا مرگ جوبلا واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوځي اکاډمۍ له دې وړاندې هم ورته حمله شوې دي. په دې پوځي اکاډمۍ وروستۍ هم انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل یې د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی او خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هېڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسلوال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومې وسلواله ډله یې په اړه څه نه وایي، څوک د دغه حملې ترسره کوي؟ که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېرې نورې وسلواله ډلې شته چې جګړه کوي، خو د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحب وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
احتمالات ډېر دي، ول چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلي دي چې دوی وایي شل یو ویشت ګروپه دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلقه کې نو غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړ مورز ویلي چې تازه د طالبانو یو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو، له کابل سټوډیو څخه اکرام الله اکرام و چې دغلته یې د نننۍ حملې حال راکړ. په دې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر دیارلسو زیات نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت چارواکي وایي دغه کانفرنس د شل هیوادونو د استازو په ګډون د روانې میلادي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې جوړیږي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد پر روان اونۍ د افغان کډوالو په تړاو د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا کانفرنس راتلونکي اونۍ جوړیږي. د شلو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کانفرنس کې له افغانستان نه هم یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي.
راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یوه نړیواله ناسته جوړیږي چې په دې کې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو استاذ ګډون کوي. د دې کانفرنس یوازینی هدف د کډوالو ستونزو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه ده.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا کانفرنس په 2 ورځې دوام وکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د کډوالۍ 4 لسیزې پوره شوې. دغه وزارت د دې کانفرنس هدف په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه، ستونزو ته رسیدنه او د بیرته راستنیدو لپاره په افغانستان کې دننه ورته د لازمو اسانتیاو برابرول دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي جوړیدونکی کانفرنس د کډوالو د ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي نادر فرهاد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کانفرنس د پاکستان د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په همکارۍ جوړیږي.
کانفرنس بین المللی امید ما را
دغه نړیوال کانفرنس زموږ او کډوالو لپاره چې باید له یاد ونويستل شي یو هله بخونکې فرصت دی. ترڅو وکولې شو له دې فرصت څخه په استفادې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړو. دغه شان دغه کانفرنس باید دې ته زمينه برابر کړي چې په افغانستان کې ستري پروژې هغه ډول چې حکومت یې په تطبیق کې جدي دی نور اړخونه هم جدي ووسی.
کار.
ښاغلی فرهاد وی په دې حساسو شرایطو کې داسې کانفرنسونو جوړول یوه اړتیا ده. په کابل کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویند وایي که د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي، ملګري ملتونه او افغان حکومت کولی شي په تدریجي ډول ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ښاغلي فرهاد په خبره په ایران کې بیا شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د 2023 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم 1.5 کاله مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو لا یې هم د یرغل منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولینو په شمول د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سې شنبې په ورځ په دې تړاو په کابل کې غونډه وکړه او د شوروي ځواکونو یرغل یې وغندل. د ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هېواد د دوی د وتلو 1.5 کلونه پوره کیږي، خو د یرغل نښې نښانې محسوس کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد ایواز حسنزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویلې شم یا راننوتو، د دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې. جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د 1950 لمریز کال د جدي پښپګمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او ببرک کارملي واک ته ورسوه، خو 9 کال وروسته یعنی د 1980 کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هیواد ووتل. د ریپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کال پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان وژل شول او په میلیونونه نور معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفي الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله یې دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همدا شان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت معدلات د سوال میشه د مشکلات مو دغه زیات است، خو چون د دولت هیڅ کوم توجه جدي طالب نکړه.
نوموړي وویل په افغانستان کې له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل دی، او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. دا ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. دا ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبري به د ازل د سولې پر حل زلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په مخکې په دې اړه د اسدالله لودین رپورت ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12 او 14 یعنی د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل:
And despite the challenging circumstances, the Afghans
دای وای له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له 10 ورځو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا دای باور هستن که طالبا یک
دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. داسې حلارې چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو له سرمشریزې وروسته د ناټو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې له کلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناټو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی او همداراز د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناټو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ وویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ له کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. چارواکو ویل چې پرون د دې بیمارۍ له کبله 100 کسان نور هم مړه شول. په دې سره د کرونا د وایروس له کبله د مړینو شمیره په چین کې تر 0 واوښته. څه د پاسه 40,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته پیژندل شوي. دا چین ولسمشر د هابی ولایت وضعیت چې د ناروغۍ د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي وخیم ګڼلی، وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د دې ولایت په مرکز ووهان کې 40 افغان محصلان او یو شمېر کورنۍ هم اوسي. سلطان محمد په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزی سره په ټلیفون خبرې کړي او په پیل کې د ښار د وضعیت پوښتنه ترې کړي.
مخکنه اوس هم د نور خراب شوی دی او وحشت نورم ډېر شوی دی او د خلکو روحي حالت نورم خراب شوی دی او تهره دیوار کا نور خارج مسلین د دې هواد ټول وت د دې ښار نه ټول وتلې دي. تنها افغانان د پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر ده د خدای د په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي، ولی روحي حالت یې ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیه کې اوسئ که نه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ، څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو. افغانان
لیلیه کې
لیلیه کې یو، بعض محصلین په لیلیه کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغه بهر د لیلیو نه ژوند کوي. چې موږ ته د پوهنتون د خونه ډوډۍ راکول کېږي، خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه دغه عادي حالت نه خیر فرق کوي، خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنې د چینایي ډوډۍ ده لږ فرق ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره. او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلاتو کې دي، ځکه سوپرمارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي، قرنطین دی حالت او د دې د غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی، حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته. او د دې ښار د توپیر د نور ښارونه په دې ډېر دی ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
او جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عمل ته ویئ که نه راغواړم افغانستان ته، که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی او ترانسپورت هېڅ شی نشته، خلک ګرځېدی نه شي. حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي خوشي کړې ده چې ډېر وضعیت خراب ده، څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو. چارواکي د دې 40 راهیسې چې د موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی دی قرنطین ده دي
افغان چارواکي افغان چارواکی نو مقصد دی
او افغان چارواکی
بله مهرباني
افغان چارواکی مختد شلو ورځ راهیسې وایي چې نن او سبا نن او سبا خطر اوسه پوری مختد سي عملی لاس په کار نه دی شوی
او تاسو ته وایي چې افغانستان ته ستنه سي کنه په چین کې پاتې سي تاسو خپل څه وایي
موږ چې تر کومه حده ګورو د چین حالت خو نور هم لکه د نورو هېوادونو په توپیر لږ خراب دی په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دی مطمئن شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې څه مبتلا شوي نه یو موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ د پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو ځکه تاسو هم مطمئن شي او نور هم خلک مطمئن شي چې موږ داسې ویروس نه لرو
داسې رپورټونه هم شته چې څو سوه یا څو زره کسانو شفا موندلې ده له شفاخانونو رخصت شوي دي
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده اتر کومه حاله چې موږ ورو هغه باندې یا شکی وي یا ډېر فشار نه پیراوړای دی او یا د سیب مبتلا په نه ول کدا نو خو ډېر وضعیت چې خراب دی خلک ډېر کې روند لاس ورکړي او ډېر خلک اوس په مبتلا دي
دوستانو په چین کې افغان محصل مشل جمال زیو د په ووهان کې د چیرچی د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خار تړل شوی خلک په قرنطین کې دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او سم یو داسې هیډفون چې دا اوریدو سربیره نوري غنې چارې هم سمبالولې شي اسمت ساروان مترې خبري
دایسن کمپنی داسې هیډفونونه جوړ کړي چې د خپل اصلي کار یعنی د اوریدو ترڅنګ هوا هم تصفیه کوي دایسن کمپنی چې د برقي جارو او درایر یا د ویشتانو وچولو د ماشینونو په جوړولو کې شهرت موندلې د تیر کال د جولای په میاشت کې د هوا د تصفیه کوونکي هیډفون د اختراع حق ثبت کړ دا هیډفون د دې ترڅنګ چې د خپل کارونکو شخص د شاوخوا ځای هوا تصفیه کوي د موسیقي د اوریدو لپاره هم ډیر مناسب دی د هیډفون په منځ کې یو فلټر ایښودل شوی چې هوا تصفیه کوي هیډفون یو پکای لري چې څرخونه یې نږدې 40 میلی متره دي او څرخ په هر دقیقه کې نږدې 2000 ځلې څرخي او په هر ثانیه کې 1.5 لیتر هوا تصفیه کوي دا هیډفون نه یوازې دوړی او خاورې تصفیه کوي بلکې مضر باکتریاوې هم فلتر کوي دایسن کمپنی اډ آلری چې دا هیډفون د شاوخوا ککړه هوا فلتر کوي او دا کار د دې هیډفون له کارونکو سره مرسته کوي چې په صحیح فضا کې ووسی
ستاسو له پیغامونو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبي دي موږ ډېر سخت پتنګ راغلی یو ټول معلمین پتنګ راسي معلمین شته چې ډېر د غربت او د فقر د لاس په حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته د خپل ټیم ورکړي وسلام احترام زه د لوګر ولایت دازرم لوټالین ته تماس کیم د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د هازل کې ولسوالۍ اکثر نه پرتو لوګر کې اشار دی خو میاشت سوال ته پراته دي چې څه پیسې دي غوښتل ټول هلته خوري لارې په باندې خوري دی وکړي چې دغه خلکو د پاره یو پرواز پرې نږدې وخت یو کې والسلام اصلاح الدین ترکیه ما له کندهار جوړې تخه او مشکل مدغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي و خلکو تشرایونه ورنړېدلې دي دولت د دې پر ځای چې د دې سره همکاري وکړي اسرایونه ورجوړ کړي نو هغه کسان خپل اسرایونه په خپل مصرف جوړي په خپل شخصي لګښت کې جوړي بیا هم دولت ورته درې شراکه څخه چې راکه دی ولا زره راکه جار لزره نو زموږ په سیمه کې دا مشکلات روان دي تاسو یې در مسول شرواکو ورسوي موږ خو خپل ځغ رسولې دي څوک مزاغ نه اوري نو دغه پیغام دی والسلام د زړه دی راډیو تمنن
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. نن پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي له خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته په خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په چارای قمبر کې د چاودنې غندنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې بشري ضد جنایتونه غندي، سوله غواړي او د اوربند ټینګېدل غواړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال تر 2013 میلادي کال چې دغه هیواد د بیا رغونې چارې پایل او اوج ته ورسېدې 15015 کسان په دغه پروژو کې چې د امریکا متحدو ایالاتو سرته رسولې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا متحدو د امریکا د دغه لوړ رتبه ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې په دغه موده کې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې 1020 کارګران او انجینران یا تښتول سوي دي او یا لا درک سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هیواد کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې لسهاو زره خلکو ته چې د ایران بیرغونه یې لږدول خبرې کړې دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله د دغه هیواد په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس مرکز بلل کیږي نوې پیښې ثبت شوې دي او نور خلک هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په چین کې تر 40,000 زیات کسان اوس په دغه ویروس باندې اخته دي. د ازادي رادیو اوریدونکو اوس په د افغانستان کې د دې ساعت سپورت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې درې نړیوال شل اوریزو لوبو ترسره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په هندوستان کې له شاوخوا درې اونیو تمریناتو وروسته د مارچ په 6، 7، او 10 نیټه له ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې شل اوریزو لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه لوبې به د افغانستان په قربتوب د هندوستان په گریټر نویډا کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. د هرات دوه تنه غرختونکي د دماون لوړې څوکې ته د ختلو په هدف نن ایران ته روان شول. د هرات ولې د غرختونکي فدراسیون رئیس نجیب صدیقی وایي چې عبدالاحد صدیقی، محمد صدیق جامی دوه تنه پیاوړي غرختونکي په ایران کې د دومان لوړې څوکې ته چې 15,610 متره لوړوالی لري د ختلو په هدف ایران ته ولاړل. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه دوه تنه غرختونکي په خو هم توانېدلي وو چې په فرانسه کې 2000 متره لوړې څوکې ته وخزیږي. او د امریکا د باسکټبال سازمان د 2020 اولمپیک سیالیو کې د خپل هیواد د 40 ګډونوالو لوبغاړو لیست خپور کړ. د نړیوالو ورزشي پانو د راپورونو په اساس د امریکا د باسکټبال لوبغاړي به د 2020 اولمپیک سیالیو کې چې د جاپان په پلازمینه توکیو ښار کې جوړیږي ګډون وکړي.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ام کول او مور ام خویندې ام ټول فامیل ام را سره تاوتریخوالی کول.
سینما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دینی عالمان ولاړ وو.
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیایي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغانی ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی.
دختر خانمایی که در وقت مجرد می باشد
اینجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې مو خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
اډیر نه جوړه کیږه خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپ پوپ فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته ویل مکر مکوه، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی یوالې دونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناوېګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار د پاره.
یو شمېر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده ورته هم دلته قسمت نصیب خو دا ډېر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي مزوري کې هم دې د پاره نفقه پیدا کوي هم دې د پاره. خو دا یو نیم بس لند فکر کی او والا وې دال د کور پلار کور کی مریضو په ما تاوان کنه دا غلطه خبره په دې پکانه سے بد اخلاقی کو کور کی سو دسه او دسنه دا خواغه جایلی چیز اس پک خبره کی په ناموس
چلبیخ کلن ما جان هم د خوند او خسرګنی له چلن نه د ځان په وړاندې خو خبريخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ما جان دا د خسرګنی دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دې هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه و هغې ته به مې ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل خاوند به مې ډاکټر ته وړل ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به مې ویل خپل تداوي به مې کوله خاوند را باندې ډېر فام کوله او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته ووایه کوم ستونزه یې ماته ووایه کوم مریضي لري ماته ووایه هر شی ډېر فام یې را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیرنه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعب نه ده یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګو نه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نورو امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کړي چې یو خزه دومره جرات و نه لري کله چې واده شي د دې په خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک را پسې خبرې ونه کړي.
د ډاکترانو په وینا که چېرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درمل نه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولي او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې پیښیږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي. د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسری زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي او زیاتوي.
وزنی لاره دا ده چې مونږ جنکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو. زده کړې په جیګه سطح باندې وي. که چیرې مونږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم ونه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت مونږ دغه لامل د منځه وړای نشو. ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي ښه جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نه څري او څنګه خزی د دغه ناسمو باورونو له عمله زیانمن کیږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هالو وای مور جهان تی السلام علیکم خوشو چی زنگ دی وهلو.
وعلیکم لوری څنګه یې خخو بای ما وین دا ډیر وخت می دی اول نه دی اخیسته ما ویل چی غږ دی واورو
مور جان ایس خانه یم ټول ځان می خوګیږي په پخو کې می دمه نشته.
لوری پام چی خوکه یو اندرورګان دی در باندې خبرې نشي کنه بیا با وای مکر جنه ده مکر کوي او یا به وایي ناروغه لورې را باندې تیره کړه.
خو مورې زه ډېره ناجوړه یم چې لږ کار وکړم ټول بدن مې درد کوي.
شای مالوری داده کلنج در دونه دی لیک پا وصلی نو آیا زنجفیلو ایگوار که جوری گی کنوی ایو گوله ایو خره لوری تا در دونه مام تیر کری دی خو پام دیوی چی چوک پزن خبر نکی مام پزن چوک نو خبر کری
خوری تر دی مخکلی هم داسی زوف کرده و؟
هو ډاکټر صاحب مخکله وادم کله کلام داسې کیدم
ولا ډاکټر صاحب مام چې ولې د ډیر ورخطا شوم
ګور اورورا اوس هم دومره نه وخت شوی نه ده خو شو چې ناروغ مو په وخت راوستله میرمن مولا یوی خو امیدواره ده او لبلې خوې وینم کمه ده دی ویني فشار هم کاته دی نسخه می ورته ولی کله دواګانې پر وخت ورکوي او د دواګانو ترڅنګ باید استراحت هم وکي
مننه ډاکټر صاحب سم ده خدا را ته وای چې کومه ستونزه خوب نه یې میرمن خوبه میخشه ان شاء الله
اوهو ولی نه اندېښنه ما کاوه میرمن دې جوړیږي په خیر خو کله ناروغ پر واستلو کې مو ځان کړی وای نو ناروغي به یې نور هم زیاته شوی و او کیدای شي چې خپل ماشوم هم له لاسه ورکړی وای زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم
گوره شایما دی ډاکټر صاحب خبری خودی واوری دی چی نور هر کل ناروغی دی ما توایا که مور دی تمین نوائی هم خیر دی چی تا دی ناروغی لما پتایی نوزه سپوشب چی تا ناروغی
ما خو غختل وایم خو
خوصه
خو مور می ویلی و چی ناروغی دی خسرگانی تا ما وایا بیا بوایی چی ما کر کوی یا با پی غور در کوی بیا
خدای دی مور تا انصاف ور کی زم داسی سرم بیا مور دی می سمره تا تا پام کهی خطا پا خپل آوایم داسی نده
آغاست خدا رختیام
گور خزی ده خزی او خوان ترمنز باید دا خبری پیتی نی دامو گرد جونده باید سنزی پا گرد آواری کو اسمونو خوخی و غم سر یو دی او شای ما جانه تو ولی نپویگی
درانو آوریدون کو دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې د خزو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې و تربیه او بلې خبرونه د خدای پامان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام د محیط مرگ اداره په خلکو پوزبندونه ویشي چې له مرګه بچي دوی وایي چې دودونه خطرناک وي او پوزبند مخه نیسي داسې د ناروغتیا مسؤلینم وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پوزبند واچوي له دې معلومیږي چې پوزبند هم ډیر مهم شی و خو مونږ نه پیژنده او لاس دانې مو په 15 افغانۍ هم نه اخیستل اوس چې د محیط مرگ او ناروغتیا ادارو یې اهمیت کشف او خلک خبر کړل نو بختور هغه دی چې تجارت کوي د خبرونې په پیل کې مو د رنجر له کمال خبرو
سړی ستړی مشه لکه چې خی ستړی کړی ترکه دخلته ماته
خیر یو څه خزی ریختی هم چه ستره کریم دیر از یاد سودا ده
تو چه دیر آورل؟
چای، بورا، چاکلیت، سابون، ترکاری، غوخه، وریجی، قهوه، پنیر، مربا، دال، نخود، لوبیا، شامپو، کریم، دیر نور شایان هم دیوی گوره
خیر یوسی تنخواهی در کرا؟
نه تنخواهی ندرا کرده تنخواهی بندی دی
نو قرض دیکره؟
نه خدای می دل قرض او ساتی
نو لکومه دیکره؟
چا توای اما در اینجر تیل می خرص کرده
در اینجر تیل دی خرص کرده؟
اوه نن می او اندیوال را تاویل چی مفلسه که دی لر اینجر تیل باسه او خرصوی سو اگ نپسی گرزی
اغام دری ورده؟
اوه اغام در اینجر دری ورده
پریگیر نشه؟
نه گیر که گم در طول رنجرون هم در غال دی خالکو بسر رنجرون خرز کرد چای پختنه و نکرد
ریختی ها؟
اونو درو خودتنه ویم
چې دغه سیدانو هر ورځ به زه هم لږ لږ ترې باسم چې ډېر سول تلاوه پې واخلم.
رینجر نه دی سمه لنګه غوا در الوشي.
کله کله سړی ته خپله خولم بالا شي لکه داسې
بله. وعلیکم سلام شباز خانه، سنگه زام خیم پا وزارت معرف که ده سل پارا کم پوست خالی شوه ده خریداری امیریت خا نه سوگ نپیجنم سیده او بگورم سمده خا پسترگو پسترگو ده خدای پامان ده خدای پامان.
سوکو
ملگره میده شباز خان نمیگی وای که پا معرف وزارت که سوک پیجنه چه واسطه شی
ده چلا پارا
زوی بیکاره ده وای که مقرر شی
ده غزوی پریده ده خپل زوی غم ده وکا زای در وخوده
او
زنو ام داوست لاشه او واسطه ور تا پیدا که
سمه ده کسان تیار پیجنم ام داوست باورشم او ده ننگیالی ده مقرره خبره باور سره وکم.
ولی وزالمه
سه خبره ده خیریت خوده؟
ما خود ارتا ویل چه زوی تا می وسطه پیدا که چه مقرر چی او تلاده حال تا خپل زوی دی مقرر که
زا خدا دی وراره ده ولی خپه
نو چه داسی و خدا با دی وراره مقرر کرده و تا خو خپل زوی مقرر که
چه رختی ادرتا ویم زوی می دا دیر وقت بیکاره و او پا دی پس گرزیده چه چرتا کمبود پیدا شی. خیر یوسی اغا کمبود تاره و خوده او زام لاړه واسطه می ورته پیدا کړه او مقرر میکه یو د وروري خبره به درته وکم که خفکیګ نه.
څه خبره؟
کله چې د کمبود پیدا ک نو زای چاته مو ورخه کنه دغه سی ټوکه در باندې وشي.
مو دی فیسبوک لیاو بل کمالم خبرو
څنګه لزان سره خاندي
عجیب معلومات می پیدا کړل
د څه شي پاکله
د خاندان پاکله
ولې څه کړی دي
د ما قرضې پی د درې کال اور پسې ګرځم پیدا کولای نشم اوس یې لپ غوتر راغی
په فیسبوک کې
په فیسبوک کې لیکلی چې نن سروبی ته د کبانو خوړلو لپاره ټراولینګ لري
پوه نه شوم
یعنې سفر لري نو اوس به ځان سروبی ته ورسو او خپل قرض به ترې واخلم.
یاره اوس چې څوک وم ټوخیږي په فیسبوک کې به یې لیکلی وي
که زه را سره نو کبان دې په ما
زه ځم در سره خو که پیسې نه وي ور سره او ځان یې لکه د ما په بل چا تاوان کړی و
بیا بل هغې مخې ورسره ګورو که نور هیڅ نه و نو له موبایل خو به یې بېغمه کم او دا فیسبوکي ټراولینګ به یې هم پېزار کم.
زه نو زه به هم په فیسبوک کې ولیکم چې سروبی ته د کبانو د میلې په لور زه خو قرضدارم نه یم.
راستیا څنګه پښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده موږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بې ګناه دي نو بېرته مو خوشې کړه او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړل. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیرې صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دي. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ دې له چا سره بده رویه کړې وي. خو هغه دی تومت را پسې کېږي.
خلک مو هم له کارونو نه راضي نه دي. په دې برخه کې څه وایې؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي، او که بل الله ووایم نو ښځې دغه کار کوي، او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کیږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یئ؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. ها حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
اعلان
اعلان
اعلان. د کثافاتو د لوی ګودام امریا ټولو هغه پوډریانو ته چې د شاید و شمشیری نه ښکته تر پل باغ عمومي پورې په کابل سیند کې چکر وهي او یا یې هم لنګرونه اچولی دي خبر ورکول کیږي چې ډیر ژر سیند تخلیه او کومبل ځای ته تشریف کشال کی. د کثافاتو د لوی ګودام امریت غواړي د سیند دغه برخه د خپلو نارنجي کارکوونکو په واسطه تجزیه او تحلیل کی او نتایج یې د نوموړي امریت د آرشیف مدیریت ته تسلیم کی. همدارنګه دې خاریان هم تشویش نه کوي چې زموږ کارکوونکي به په سیند کې ملي شتمنۍ ته تاوان ورسوي. خاریان دې ډاډمن وي.
د کراچیو د چپا کولو د لوی مدیریت خبرتیا. د کراچیو لوی مدیریت غواړي د دوو ورځو لپاره په ښار کې د کراچیو چپا کولو او ماتولو عملیات ترسره کړي چې واټونه او پلې لارې د تګ را تګ لپاره پاکې کړي تر څو ښاریان وکولی شي په ښار کې راحت او آرام وګرځي. کراچۍ والا کولی شي دوه ورځې ځانونه ګوښه او غلی کړي او له دوه ورځو وروسته بیرته خپلو ځایونو ته ستانه او غلمغال جوړ کړي. د کراچیو چپه کولو په وخت له چور چپاول نه باید په کلکه ډډه وشي. د ښاریانو د آرامۍ او ښار د سمسورتیا په هیله وس دغه برک شیرم واوري، وس دغه کیسام واوري. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکو وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، سپوکمی، حیا اوریاخیل، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. د ویب سایت پته مو داده www.azadiradio.com.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یوم پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غله دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیوں موسیقی
سرنګ و مکزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورزنجیر مې د پلاس کې ژړنا زړه یم وروسته لکه لونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم